افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي ته په پام د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېرې دغه حملې په شا تمبولي. دغو حملو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په کندهار او روزګان کې یو شپېته وسلوال طالبان وژلې دي. نن په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې او د آذربایجان دفاع وزارت ویلي څلور عسکري تازه وژل شوي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولي. دغه وزارت نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او نولس نور ټپیان دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا نه ده تایید کړې. طالبانو د کندهار په ډنډ، ژیړی، ارغنداب، میوند او شاولیکوټ ولسوالیو او د روزګان په دهراوت کې بریدونه کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان قاري یوسف احمدي بهرني ځواکونه تورن کړي چې بېګایې په کندهار کې په ملکیانو باندې بمبار کړی او ګڼ ملکیان یې مړه او ټپیان کړي دي. افغان چارواکي وایي له ایران او پاکستانه افغانستان ته د شیشې او هیروینو د تولید لپاره د کیمیاوي موادو قاچاق زیات شوی. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د شیشې او هیروینو د تولید لپاره کیمیاوي مواد 80% له لویدیز ګاونډ ایران او پاتې برخه له ختیځ ګاونډ یعنی پاکستان راوړل کیږي. ښاغلی موحد که څه هم د موادو کره اندازه یاده نه کړه، خو ویې ویل د سږ کال له پیل تر لیندې دوی ته د شیشې او کیمیایي موادو د قاچاق څه د پاسه 200 قضیې راپور شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې هم راپور ورکړی چې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د شیشې د قاچاق په زیاتېدو سربیره طالبان د شیشې په تولید کې ډېره ونډه لري. وسلوالو طالبانو د دغو راپورونو په اړه تبصره نه ده کړې. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې. یولدوس هاشمي له فاریاب اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدي هم چې د بامیان دي دویم او دریم مقامونه خپل کړي. د دغو سیالیو په اړه د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس فضلي احمد فضلي ازادي راډیو ته وویل
د ملالۍ جام په نامه د ښځینه لوبغاړو د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره کړې. په همدې کې 53 ښځینه لوبغاړو د شپږو ولایتونو څخه ګډون کړی و. د سیالۍ فاصله 40 کیلومتره و. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته مو حرکت وکړ او د کرغې بند کې مو اخري ځاین و.
خغلی فضلی وویل د دې سیالیو تکړه نجونی به د ملي ټیم او راتلونکو بهرنیو سیالیو لپاره ونیول شي. د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت نن په لاهور کې د حکومت ضد غونډه کوي. د یولسو ګوندونو د ګډ ائتلاف ویان میا افتخار حسین د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل په دې سربېره چې کورنیو چارو وزارت ورته د غونډې اجازه نه ده ورکړې، دوی به د لاهور په مینار کې خپله غونډه ترسره کړي. حسین وویل اکثر مشران دې سیمې ته رسېدلي او ټول چمتووالی نیول شوی دی. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزادار په لاهور کې خبریالانو ته وویل د کورونا ویروس له کبله حالات ښه نه دي، نو ځکه د اپوزیسیون ګوندونو ته د غونډې اجازه نه ورکوي. عثمان بزادار زیاته کړه کورونا ویروس مثبتو کیسونو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د پوینا که اپوزیسیون غونډه وکړه پر ضد به قانوني چلند وشي. پاکستان ډیموکراتیک خوځښت تر اوسه د پنجاب په ګوجرانوالا او ملتان، د سند په کرچۍ او کراچۍ، د بلوچستان په کوټه او د خیبر پختونخوا په پېښور کې د حکومت ضد جلسې کړي. یاد ائتلاف د عمران خان استعفا او د رڼو انتخاباتو ترسراوی غواړي. هغه غوښتنې چې عمران خان او د هغه حکومت په کلکه رد کړي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو مدافع ډلو د ایران د رژیم لخوا د احمد نیوز تلګرامي کانال د مشر روح الله اعظم اعدام غندلی دی. په اروپایي ټولنې سربیره د بخښنې نړیوال سازمان، د کاناډا او جرمني د بهرنیو چارو وزارتونو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو یو شمېر مدافعانو په دې تړاو اعلامیې خپره کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې د روح الله اعظم اعدام غندلی او د هغو خلکو په وړاندې په مقاومت ټینګار کړی چې خبریالانو ته ګواښ پېښوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ظم د اعدام په غندلو سربیره دا کار ټکان ورکوونکی یاد کړی. روح الله اعظم چې د ایران د رژیم لخوا اسرائیل او امریکا ته په جاسوسۍ تورن شوی و پرون سهار وختي په ایران کې اعدام شو. زم دغه تورونه تر پایه نه منل. د آذربایجان دفاعي چارواکو ویلي لکه چې د ناګورنو قرهباغ په سیمه کې اوربند نافذ شوی د دوی څلور سرتیری وژل شوی. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو یوازې ویلي دا وژنې د آذربایجاني ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې شوی. د ناګورنو قرهباغ لانجه د روسیې په منځګړیتوب د اوس لپاره هواره شوی چې لمخې لک تر لګه درې سیمې د آذربایجان ته پرېښودل شوي. تر دې یو ورځ مخکې دواړه آذربایجاني او ارمنستاني چارواکو یو بل تورن کړل چې بیا یې تازه درنه جګړه پیل کړې ده. نوې جګړه په هیدروت سیمه کې راپور شوی ده. آذربایجان په جګړو کې د خپلو نږدې 2800 سرتیرو وژنه تایید کړې، که څه هم ارمنستان د وژل شویو سرتیرو رسمي شمیر نه دی خپور کړی، خو د ناګورنو قرهباغ چارواکي چې د ارمنستان په لویتوب کوي ویلي د دوی څه باندې 2300 عسکر وژل شوي دي.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالي ته په پام د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر دغه حملې په شا تمبولې دي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسؤلیت دی او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو د مراکزو او د دښمن اهداف که هغه هر چېرته وي هغه له منځه یوسي.
د وروستیو امنیو د زیاتوالي په اړه مو د امنیتي او دفاعي چارو د یو پو جنرال دولت وزیر نظر هم اخیستی.
د ښاغلي صالح صاحب هلی ځلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کی، په ولایتو کې امنیت ټینګ کی، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړي دي.
ښاغلي وزیر د امنیو د زیاتوالي یو علت بیانوه. د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له رئیس سره مو په کابل کې د ملالۍ په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه کړې ده.
لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یلدز هاشمي ترلاسه کړي، دوهم مقام زهرا رضایي د بامیان ولایت څخه، او دریم مقام هم ریحانه محمدي د بامیان ولایت څخه.
نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې سبا خلکو ته د کرونا وایرس ضد واکسین توزیع پیلیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ستاسو د اورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار شمشاد ازادران په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته د کابل ښار اتمه او پنځلسمه ناحیه نن د نامنیو د دو پیښو شاهدې وې. په دواړو پیښو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. دغه راز د راپورونو له مخې په یو شمېر ولایتونو کې هم جګړو زور اخیستی او حکومتي ځواکونه او طالبان یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې دي او وختو ادعاوې کوي. نور به له امید ظهیر مل نه واورو.
په کابل کې د یک شنبې سهار هم د یوې چاودنې په غږ پیل شو. نن نږدې 8 بجې د کابل د 15 ناحیې اړوند سیمې کې پروان هوټل ته څیرمه د ولس جرګې د غړي توفیق وحدت په موټر مقناطیسي ماین چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.
صبح امروز در مربوطات ناحیې 15 شهر کابل
نن سهار د کابل د 15 ناحیې اړوند پر یو لاند کروزر موټر مقناطیسي چاودنه شوې چې په پایله کې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور برسیرن ټپیان دي.
امنیتي مسؤلان وایي د چاودنې پر مهال خپله ښاغلی وحدت په موټر کې نه و، خو په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو د پیژندنې په اړه څه نه وایي. خو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د ولسي جرګې د غړي توفیق وحدت یو ورور ټپي شوی دی. د کابل د پولیس ویان فردوس فرامرز د کابل د اتمې ناحیې اړوند کارتینو سیمه کې هم نن سهار د یو څارنوال د وژل کېدو خبر ورکوي. ښاغلی فرامرز زیاتوي څارنوال حبیب الله د یک شنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو وژلی دی. که څه هم د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او آن د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا ډول پیښې د طالبانو کار بللی، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې پرون سهار هم د لابیجر له سیمې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي لس توغندې د دې ښار په بیالابیلو سیمو ولګېدل چې په پایله کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د تاوتریخوالي د زیاتېدو دا پیښې یوازې په کابل پورې محدودې نه دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت له قوله همدا تېره ورځ د حکومت مخالف وسلوالو په کندهار، روزګان، زابل، پکتیکا، لوګر، غزنی، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې په ځینو ولسوالیو او پوځي مرکزونو بریدونه کړي. د وزارت په دې بریدونو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې له وختو خبر ورکړی دی. خو طالبان هم افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې له وختو او له دوی سره د یو شمېر افغان پوځیانو له یو ځای کېدو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د هر ډول بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبره کوي.
زمونږ د نیتی او دفاعي قوتونو مسولیت او تیاری لري چې د ولس امنیت وساتي، د لارو، د مراکزو او د دښمن اهداف کاغه هر چیرته وي هغه لمنځه یوسي.
په کابل او نورو ولایتونو کې تاوتریخوال او جګړه داسې مهال زور مومي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان په یو پریکړه لیک کې چې د دسمبر په 10مه تصویب شو، افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ وخود او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر خبرو باندې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان حکومت د روان وضعیت په حق د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک ستایله ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په حواله لیکل شوی چې دا پریکړه لیک د ترهګریزو په خود زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکسوي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په همدې موضوع کې تم کېږو. محکمې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان او د امنیتي او دفاعي چارو له پو جنرال دولت وزیر سره مرکه وکړه او لومړی متری وپوښتل چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له خبرو سره تل دا خبره کېده چې طالبان د بریدونو په زیاتوالي سره غواړي خپل برلاسیتوب وښيي او امتیازات ترلاسه کړي. اوس چې دغه خبرې د شلو ورځو لپاره درول شوې دي، تاسو یې د زیاتوالي علت څه بولئ ښاغلي دولت وزیر؟ وویل
اصلا خبره دا چې دیوی خوانه د سولې خبرې او بل خوانه په افغانستان کې د خاغلی سالی صاحب حالې زلې چې په کابل کې امنیت ټینګ کی، په ولایتو کې امنیت ټینګ کی، ځینې استخباراتي ډلې او ځینې مافیایي ډلې ورخطا کړې دي او د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک چې تصویب شو چې په افغانستان کې د سولې نه حمایت وکړي، دې هم هغه کړی چې هغه نه غواړي په افغانستان کې سولې تضمین شي، هغه ورخطا کړی دي. نو زه ویل شم چې یوازې طالبان نه، نور استخباراتي او مافیایي کړی هم شته چې هغه په دغه بریدونو کې لاس لري، غواړي چې اوضاع خراب وخی، ګډوډي وخی، د دې لپاره چې د سولې خبرې هغه د شاته وغورځي او د دوی هغه اهداف چې په افغانستان کې د جګړې دوام دي هغه تر سره کړي. په دې کې گاونډي هیوادونه او د سیمې استخبارات هم لاس لري او مافیایي کړې هم په کلاس لري.
وزیر صاحب خپل طالبانو کله غوښتي چې تاوتریخوالی به کموي او له حملو نه پتی بیا ګڼ مشتو سیمو به له حملو لاس اخلي، خو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. کله تاسو فکر کوئ چې هغه نور کسان دي چې سول نه غواړي وشي؟
نه، زه نه وایم چې یوازې طالبان په دې کې مسول نه دي، ځکه چې اصلي د جګړې لپاره بستر طالبانو جوړ کړی دی. که طالبان اوربند و کی بیا به معلوم شي چې دغه استخباراتي کړي او مافیایي کړي او نور هغه تروریستي ګروپونه چې په افغانستان کې فعال دي هغه کوم دي؟ په افغانستان کې خو نور تروریستي ډلې موجود دي، د دینه انکار نشو کولای، او دغه بستر د دوی لپاره چې دوی پالت و کی او امنیت خراب کی هغه طالبانو برابر کړي دي. طالبان کچيري غواړي چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي، په افغانستان کې امنیت راشي، دغه مذاکرات خنډ جوړ کی، نو دوی دی اوربند وکي تر څو چې دی اوربند نو وروسته کومه استخباراتي کړي یا مثلا مافیایي ډلې یا تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي دغه وهل بیا اسانه دي. اوس لپاره دغه تروریستي ډلې، مافیایي ډلې او هغه استخباراتي ډلې چې هغه خپل اهداف تعقیبوي د طالبانو په شمول باندې دا ډیری دي. نو د دې په خاطر زه وایم چې طالبان باید دغه کار وکړي، اوربند وکړي تر څو چې د نورو ډلو مخنیوي وشي.
په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزیانو ترمنځ له درې میاشتو بحثونو او نندرې وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره درول شوې د شلو ورځو لپاره. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل چې د خبرو نور پړاوونه باید د افغانستان په دننه کې ترسره شي. طالبان هم ویل چې په دې اړه طالبان وایي چې ولا مجاهد ازاد راډیو ته ویل چې د حکومت دغه وړاندیز په اړه به په نظر روس ته څرګند کړي. څه فکر کوي چې کچيري خبرې د افغانستان جغرافي ته راشي، آیا په تاریخوالي به دا کوم اغیز ولري پر کمیدو؟
کاملا تاسو وګورئ چې په دوحه کې یا په قطر کې چې مذاکرات روان وي، نورو استخباراتي کړیو ته یا د منطقي هیوادونو تم د دې امکانات ډیر وي چې د هغوی سره تماس ونیسي او په دې کې مداخله وکړي. او کچيري دو افغانان دي، کچيري طالبان ځان افغانان ګڼي، چې زه هم وایم چې افغانان دي، که دوی راشي افغانستان ته او دلته خپل مذاکرات وکړي او دې ته ژمن شي چې دلته باید سولې ټینګ شي، زه په دغه لیست باندې چې دوی سره اختلاف شوی دی کام دسی دوی دوام ورکی ډیره مشکل ده چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي. نتیجه دا ده چې دوی په اساسي خبرو باندې لومړی موافقه وکړي چې هغه اساسي خبرې یو دا دي چې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ باندې په رسمي توګه باندې چې یو بل ومني مذاکرات پیل کړي. دویم په دې باندې هوکړه وکړي چې په افغانستان کې اور بند وشي، د دغې وژنو مخه ونیول شي او د نورو تروریستي ډلو لپاره بانه پیدا نشي چې دلته هغوی خپل وبخړي کې او مایان ونیسي. نو په دې صورت کې که دوی دغه اساسي کارونه وکړي بیا د سولې لپاره موږ نږدې کیږو، او که دوی یو بل په رسمیت نه پیژني او په ذهن کې اوربند نه کوي نو معنا دا ده چې دا خبرې ډېرې اوږدېږي او بیا نتیجه هم ډېره کروزي او ډېره وروسته به وي.
د امنیتی او دفاعي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال جنرال دولت وزیر وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسمشر دوم رسیال سرور دانشوی د افغانستان د سولې په خبرو کې د خپل حق غوښتو لپاره د لګکیو لخوا غږ پورته کول باید نفاق رامنځته کول ونه ګڼل شي. ښاغلی دانش، دا څرګندونه نن د افغانستان زیان من لګکۍ او د سولې روان بهیر په نوم ملي کانفرنس ته په وینا کې وکړي او ویل دا هیواد له لګکیو جوړ دی او د ټولو مذهبي او قومي لګکیو حقوق باید خوندي شي. البته یادونه وړبول چې د افغانستان دولت او طالبانو ترمن د سولې په خبرو کې د دولت ملک شي پلاوی تل په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې شاوخوا د لاستراوړو پر ساتلو ټینګار کړی. په هغه کې د خزو د حقونو او د غراز د افغانستان د قومي او مذهبي لګکیو موضوع هم تل یاده شوې ده. امید زهری مل نور جزئیات اوروي.
د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی ل لګکیو څخه د ملاتړ په برخه کې د افغانستان د اساسي قانون مهم مواد نه دی عملي شوی. خغلی دانش د یک شنبه پورس د افغانستان زیانمن لګکیو د سولې روان بهیر ملي کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د هیواد ټول لګکی حق لري چې د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په ځانګړي ډول د سولې اړوند خپل غږ پورته کړي او دا غږ باید بی اتفاقی خپرول ونه بلل شي. خغلی دانش په دې کانفرنس کې چې د بشر حقونه او تاوتریخوالي لمنځه وړلو مؤسسې لخوا جوړ شوی او ویل دولتونه حق نه لري چې له لګکیو سره تبعیض وکړي.
دولتونه حق نه لري چې له لګکیو سره تبعیض وکړي. تبعیض په هر ډول معنا چې تعریفیږي، هغه که د محدودیتونو په جوړولو سره وي یا هم د نژاد، رنګ، قوم، مذهب او نورو حالتونو سره وي.
د ولسمشر دویم رسیال زیات کړه نړیوالو کانوانسینونو هم د لګکیو د حقونو په خوندیتوب او مراعاتولو ټینګار کړی. د هغه په خبره د ټولو هیوادونو 90% وګړي ژبني، فرهنګي او مذهبي رنګارنګي لري. خغلی دانش دا هم ویل چې د افغانستان لګکی حق لري چې د سولې په خبرو کې مانادار ګډون ولري او د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره په دې بهیر کې ډېر هڅه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رونالد کوبیا چې په آنلاین ډول یې د کانفرنس کې ګډون کړی او ټینګار وکړ چې له سولې وروسته افغانستان کې باید د لګکیو بشري او د ښځو حقونه خوندي پاتې شي. د بشر حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر بیا دغه کانفرنس ته وویل په افغانستان کې هیڅ قوم د دې دعوا نشي کولی چې اکثریت دي او په هیڅ عنوان باید د خلکو او په ځانګړي ډول د لګکیو حقونه او ازادي محدود نشي.
افغانستان د لګکیو څخه جوړ هیواد دی، یعنی په دغه هیواد کې هیڅ قوم د دې دعوا نشي کولی چې اکثریت دي. خواهش مې ډېر وي، خو اکثریت یو هم نه دي. د افغانستان ښکلا هم په همدې کې ده چې د بیلابیلو قومونو، رنګونو، ژبو او فرهنګ جوړ دی.
مرمن سمر ټینګار کوي د افغانستان لګکی حق لري چې د سولې په پروسې او نورو ټولو سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي بدلونونو کې ونډه ولري او له ټولو خدماتو په یو ډول برخمن وي. په دې کانفرنس کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال مرمن عالمی وویل د سولې په بهیر کې د ټولو قومونو او لګکیو ونډه په پام کې نیول شوی او په هیڅ ډول به پر حقونو معامله ونشي.
د پلخوا د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح دفتر وایي چې د ښاغلي صالح هغه خبره چې د دایشي طالبانو په یو پیغام کې ورته خبرداري ورکول شوی و چې هغه خبرداري هم په افغانستان کې د شیعګانو ته په سخت ګواښ څرخېده، دا د دې لپاره کړی و چې خلک د دښمنانو پر اغراض او خپوش او دښمنان خلکو ته ورو پیژنې. خو د ښاغلي صالح دغه څرګندونو ټولنیزو رسنیو د یو شمیر کارکوونکو او په تیره بیا د شیعهګانو د سیاسي مشرانو سخت غبرګونونه راپارولی دي. اکرم الله اکرامي نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح وروسته یو څرګندونو ته لغبرګون وروسته د نوموړي دفتر د خبرې سمې بللې دي. خاغلی صالح تیر ورځ د هغو کسانو له قوله چې نوموړی طالب د ایشان بولی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې که بندیان اعدام شي نو دغه ډله به کابل د شیعهګانو په مسلخ بدل کړي. د خاغلی صالح دی څرګندونو پراخ غبرګونونه راپارولي. خو د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او امریکو رئیس رضوان مراد وای د خاغلی صالح موخه خلکو ته د افغانستان د دښمنانو ورپیژندل وو.
د صالح صاحب د خبرو هدف او هغه اساسي پیغام دغه دی چې د افغانستان خلک باید پوه شي چې داعش، طالبان او هر بل هغه توریستي ډله چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ فتنه اچوي، د افغانستان د خلکو وژنې ته دوام ورکوي، د هغوی نیت، د هغوی اراده څه دي او هغوی له کومو فتنو او له کومو مکاریو څخه په استفاده په افغانستان کې خپل شومو اهدافو او دغه راس خپل توریستي اعمالو ته دوام ورکوي.
خاغلی مراد وویل چې لومړی مرستیال غواړي چې له دې وروسته د وسلوالو او د دوی د نیتونو په اړه مصلحت نه وي موجود. خو د امرالله صالح د څرګندونې د شیعه مذهبو رهبرانو او سیاسونو له پراخو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي د حکومت د یو لوړپوړي چارواکي لخوا د طالبانو له لوري د شیعهګانو د وژنې خبره د شیعهګانو په وړاندې رواني نامنې ته شدت ورکوي. دغه شان د مصالحې د عالی شورا سیاسي مرستیال اسدالله صادتی د ویلامې په خبرولو سره د خاغلی صالح څرګندونې له ترهګرۍ سره ملګرتیا بللې ده. خاغلی صادتی ازادي راډیو ته وویل
د تروریزم یو اړخ د ویرونکو پیغامونو خبرول دي څو د خلکو په منځ کې ویره خپر شي. نو ځکه د ترهګرۍ له موخو سره په غوښتل شوي او نه غوښتل شوي ډول د همکارۍ د څرنګوالي د پیغام رسول دغه ډول څرګندونې غیر مسؤلانه دي.
دی دغه شان په خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د بیلابیلو ولایتونو خلکو دغه څرګندونو پاړه له د سره اړیکې نیولي او اندېښنه ورته خودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ څو کلونو کې پر افغان شیعهګانو په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د کابل په دشتي برچي کې خونړې حملې شوې چې د ډیرو هغو مسؤلیت یې داعش ډلې منلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه وازي اوریدل شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهروي د شپې د ماښام له وو بجو د سهار انتر وو بجو. وړاندې مو د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له رئیس سره په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه کړې. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سبا خلکو ته د کرونا وایروس ضد واکسین توزیع رسما پیلېږي. البته د لومړي ځل لپاره چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې د دغه بهیر په ترڅ کې به چې څو میاشتې دوام کوي په لسګونو میلیون امریکایانو ته د فایزر ان بیوټیک د کمپنیو جوړ شوی واکسین لومړني ډوزه ورکړل شي. نور تفصیل یې د اسدالله الدین په رپورټ کې اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرناوای په لومړي پړاو کې بعد د کورونا واکسین 2,900,000 روغتیایي کارکونکو او زړو ته ورکړل شي. د په عین حال کې وویل چې راتلونکو میاشتو کې له چمتووالي سره سره د 330,000,000 ډوز واکسین د ویش او تزریق چارې له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. پرنا پرون د دسمبر په 12 وویل د واکسین ویش لا وړاندې پیل شوی او د همدې واکسین د تولید په کارځای کې بستبندی روانه ده. واکسین بنن یک شنبه سهار د لوجستیکی کمپنیو لخوا د ویش مرکزونو ته ولېږدول شي او له هغه ځایه به روغتونونو او نورو روغتیایي مرکزونو ته. د فایزر او بیونټیک د کمپنیو د واکسین یوه ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخوي دا ده چې باید منفي او یا درجه سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې اجازه ورکړه. روغتیایي چارواکو ویلي تر راتلونکي پسرلي پورې به د فایزر بیو انټیک کمپنۍ واکسین په پراخه کچه د لاسرسي وړ وي. امریکا کې د کورونا ضد واکسین تطبیق داسې مهال پیلیږي چې دغه هیواد کې د ویروس خپرېدل چټک شوي دي. تیره یوه اونۍ کې په اوسط ډول هر ورځ 210,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او تر اوسه په متحده ایالاتونو کې نږدې 300,000 کسان په کووید-19 ناروغۍ مړه شوي دي. پر امریکا سربیره اروپا کې هم د کورونا ویروس خپرېدل چټک شوي دي او دغلته یو شمېر هیوادونه د کریسمس جشن په درشل کې د ویروس د دویمې څپې د کنټرول هڅې کوي. په اروپا کې پرون ایتالیا د کووید-19 ناروغۍ د مړینې له پلوه له بریتانیا مخکې شوه. د ایتالیا روغتیایي چارواکي وایي دوی اندېښمن دي چې د کریسمس جشن پر مهال به د ویروس څپه نوره هم ځپونکې شي. ایتالیا کې پرون پر کووید-19 ناروغۍ د مړو شوو شمېر 46,086 تنو ته ورسېد. بریتانیا کې بیا د مړینې دا شمېره 46,086 ده. تمه ده نن د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او 14 والیان له نوې اونۍ د بندیزونو د سختېدو خبر ورکړي. جرمني له شپږو اونیو راپدې خوا یوه اندازه محدودیتونه لګولي، خو ځینو سیمو کې له وړاندې بندیزونه سخت شوي دي. اروپا کې پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې دغې لویه وچه کې د فایزر بیو انټیک کمپنۍ واکسین د همدې دسمبر میاشتې په 20مه د تطبیق اجازه ترلاسه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. وړاندې دی خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي. ستاسو د ورکو شو عزیزانو او د انصاف په لټه کې په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو سیالۍ وشوې. یولدوز هاشمي اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدی هم دویم او دریم مقامونه خپل کړل. د دغه سیالیو په اړه صفی الله ستانکزي د بایسکل ځغلولو د فدراسیون له مشر فضلي احمد فضلي سره مرکه کړې ده.
خوشبختانه د افغانستان بایسکل ځغلولو فدراسیون د خپل جنتري پلان یا د کلنی پلان پر اساس باندې نس د ملالۍ جام په نامه د شجنه لوبغاړو د بایسکل ځغلولو سیالۍ ترسره کړې. په همدې کې 53 شجنه لوبغاړو د شپږو ولایتونو څخه ګډون کړی وو. د سیالۍ فاصله 40 کیلومتره وه. د افغانستان اولمپیک کمیټې ته محرکت وکړي او د کرغې بند کې مو هغه اختتام یا اخري فینیش لاین وو.
څه هدف باندې ترسره شولې دغه لوبیا او چا وګټلې؟ هغه قهرمانان څوک وي دنجونو؟
د افغانستان بسکټ غړوي فدراسیون هدف یو همدارې چې موږ د نړۍ لوبغاړي باید په سیالي کې ګډون وکړي. هم د دې طریقې سره موږ د نړۍ لوبغاړو تعداد او د فدراسیون زیاتې اضافه شي او د همدې سیالۍ سره موږ وکړای چې موږ شجنه لوبغاړي وو بهرني سیالۍ ته آماده کړو. چې کله دی وکړای چې د بهرني سیالۍ ته هم د افغانستان په نامه افتخار راوړي. لومړی مقام د فاریاب ولایت څخه یولدوز هاشمي ترلاسه کړي. دوهم مقام زهرا رضایی د بامیان ولایت څخه او دریم مقام هم ریحانه محمدي د بامیان ولایت څخه ترلاسه کړي. شجنه لوبغاړي ترلاسه پورې به شجنه لوبغاړي پر دې ستر دي خو درې لوبغاړي نه دي چایزې هم د رسول طرف پر ځای کې ورته د خپل پر کول کیږي.
دا راته وایي چې د کابل هوا خو سړه ده، څنګه مو د غلوبي مدیریت کړي؟ آیا سخت نه ونجونو ته چې دومره ډیره فاصله بایسکل وچلای ک څنګه په دې سړه هوا کې؟
بایسکل غلاونه نسبت ګرم ولایتو یا په ګرم ورځو کې په یخ کې ورزش کول لوبغاړي ډیر خوشحالي کله چې دی بسکل چلاونه کې کله کله غوډه وجود سرت او هوا یې تاو ګرمي شي. هیڅ څه مشکل نه لري په صورت د دې چې باران یا واوره نه وي. نو په همدې هوا کې موږ کولای شو چې خپل سیالي په لاره واچو او د هوکو نو چې کوم خاص ستونزه نه وي او سیالي ډیر شایسته وي. ټول لوبغاړو ته د ختم پر ورسېدل او بهترین سیالي وه.
د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون رئیس ښاغلي فضلي سره په کابل کې د ملالۍ په نوم د نجونو د بایسکل ځغلولو د وروستۍ سیالۍ په اړه مرکه وه. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو عزیزانو او د انصاف په لټه کې دوه ونې خبرونه مهیره وي. خو اوس په افغانستان کې د مزدیګر څلور نیمه بجې کېدونکې دي. سفی ولستان یو ځای استډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي د افغان پوځیانو په ځوابي بریدونو کې یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي. طالبانو د مرګ ژوبلې پاړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي تورن کړي دي چې په کندهار کې په بمباریو سره دیارلس ملکیان وژلي دي. افغان چارواکي وایي له ایران او پاکستان افغانستان ته د شیشې او هیروینو د تولید لپاره د کیمیاوي موادو قاچاق زیات شوی دی. دا خبره د مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز کړې ده. په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ وشوې. یلدس هاشمی له فاریاب اتلولي وګټله. زهرا رضایی او ریحانه محمدي دواړه د بامیان دي دویم او دریم مقامونه ګټلې. د پاکستان دیموکراتیک خوځښت نن په لاهور کې د حکومت ضد غونډه کوي. حکومت دې غونډې ته اجازه نه ده ورکړې، خو د ائتلاف غړي وایي غونډه به ترسره کړي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو مدافع ډلو د ایران د رژیم لخوا د احمد نیوز ټلګرامي کانال د مشر روح لازم اعدام غندلی دی. او د آذربایجان دفاعي چارواکو ویلي لکه چې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې اوربند نافذ شوی، د دوی څلور سرتیري وژل شوي دي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا اورین، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوم چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو عزتمن دوه اوریدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو وابهورئ چې د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ نه حبیب الرحمن ازادي رادیو ته ویلي چې ورور یې په ملي اردو کې سرتیری و. څو کاله مخکې د ماین په یوې چاودنه کې وبژل شو. د یوه قانوني اسناد هم لرم. دوه درې کاله مو د هغه حقوق واخیستل، خو په وروستیو دوو کلونو کې مو نه دي اخیستي. دیوه اقتصادی ستونزې لري او پرته د ورور له دغې تنخواه نه بل هیڅ عاید نه لري. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. اوس به حبیب الرحمن په خپله خپله ستونزه ووایي.
نوی یادلس نوی کال کې وو هغه شهید شو او دا ما هغه توسقه جوړ کړو. حکومت د ولسوالۍ وسیع خطو په وزارت پورې یا څنګه پورې واڅخه خط جوړ کړو. تیار راستون مکمل اسناد مې جوړ کړو او دا ماش مې مارما وو او په میاشت کې 9500 افغانۍ مې حواله کړې. په کازه په وخت کې مارما وو او بیا میاشت ناشتې او اوس په افغانۍ په هغه کې دوران کې استاد د نو استاد میا شو شو او بیا دا هغه مخکې دی بازارن حواله شو خپل حواله وسو او بیا کابلبان نو واخستو د تار کابلبان او بیا دا هغه استاد بیا لاس نو استاد نو بیا حواله نه شو دا د ستارتن جو کو ستارتن جو کو سره چې هغه په ستارت کې ما ته ورس یو کال ما سي هغه پرنس پنای پات سي پرنس په بازار کې همداسې بیا بیا لاس وو نو وړه نوی وشو بیا هغه وروره ماش پات شو هغه یو پرنس یو حواله شو دا اته نوی کال هم پات شو اوس نه نوی دا هغه زما خو په حساب کې دوه نیم کاله دوه کاله ماش پات شو په دولت باندې.
ستا ورور چېرته او څو کاله وظیفه اجرا کړې؟
زما ورور هغه په هغه کنه چې هغه علمان یو نیم کاله وظیفه اجرا کړې.
څنګه ووژل شو؟ په جنگ کې قدمای چاودنه په وشو او کومه بل پیخه کې
هغه په انتظار مانځ ته
ستاد ورور وارثین سوق دي. خزه او کوچنیان لري او کنه؟
خزه نه لري کنه یو مور لري پاتې خلا.
ته د خپل ورور د حقوقونو پرته څه بل کار کوي؟ اوایت سي شې لري؟
ځل زړه لري ولې زړه غریب سره کنه د مور څه خو د مور یا
د ورور نوم دې سو؟
نیاز محمد.
د شهیدانو او معلولینو دفتر ته خو به تللی، هغوی څه وایي؟ خسته ستونزه به له مسؤول چارواکو سره شریک کړو. دغه ستونزه مو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریکه کړه. جناب فضلي، د بغلان ولایت د نهرین له ولسوالۍ نه د حبیب الرحمن په نامه د یوه سرتیری وارث آزادي راډیو ته ویلي چې سره له دې چې د ورور د شهادت قانوني اسناد لري، څو کاله یې د هغه حقوق واخیسته خو په وروستیو دوو کلونو کې یې نه دي اخیستي. په دې حیثه کې ستاسې نظر غواړو چې تدابیر ورته څه دي؟
شهیدان او معلولینو په چارو کې دولت وزارت د 1499 کال حقوق او امتیازات ټولو هغو د شهیدانو ورثو او مالیات قانون وګړو چې نظامیان دي او د ملي اردو پولیس او ملي امنیت پولیسو کې یا د بدن خواږه غړي او یا هم د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي په کلي ډول د دوی اکاونټونو ته انتقال کړي.
د دې څنګه پاتې دي؟
محدود تعداد کې یا محدود شمېر نظامیان چې د شهدا وارثین یا معلولین دي تر اوسه پاتې چې د 1499 کال د حقوق امتیازاتو دویم قسط لا د دوی اکاونټونو ته نه دي انتقال شوي. زموږ انتقالات یا پرداختونه جریان لري.
د بودیجې یا پیسو کموالی خو به نه وي؟
بودیجه په لاس کې لرو، ولې داسې هیڅ شواهد او مدارک نشته چې له تیرو څو کلونو راهیسې په متواتره توګه د شهید وارث او یا هم معلول چې نظامي وي او حقوق یې نه وي ترلاسه کړي، هغه له خپل حقوقو څخه محروم دي.
کله دې جملې نه څوک پاتې لکه حبیب الرحمن چې وایي، هغوی باید څه وکړي؟
چیرې څوک په مرکز یا په ولایت کې وي، لطفا هغوی د زموږ ادارې ته مراجعه وکړي. کیدای شي حقوق یې په بانک کې وي یا هم فریز وي یا هم قانوني مشکل ولري، ولې په ټوله کې د دوی سلنۍ حقوق د دوی اکاونټونو ته انتقالي.
که د دې ستونزه جدي او قانوني وي، ډاډ ورکوئ چې ستونزه به حل شي؟
موږ مکلف یو چې د نظامي شهید وارث او معلول ته د دوی سلنۍ حقوق ورکړو. یوه لاره ادا ده چې ۱۱۹ شمېرې سره د اړیکه کې شي. دومه لاره ادا ده چې ما د ویان دغه شمېره چې واټساپ لري خپل اسناد دي راولي دي چې موږ یې ژر تر ژره بررسي کړو. درېیمه لاره ادا ده یا په ولایت کې او یا هم کنه کېږي موږ د تاسو عامه اړیکو برخې ته د مراجعه وکړي تر څو موږ یې اسنادونه وګورو چې ولې دلایل یې څه دي. کېدای شي پیسې یا حقوق یې په بانک کې وي، اما د ځینې مشکلاتو یا حقوقي ستونزو له امله د ونه توانیږي چې هغه پیسې ترلاسه کړي. تر څو چې موږ اسناد ونه ګورو تر هغې پورې موږ نشو کولای چې اطمینان ورکړو. ولې زموږ ارقام او ډیټابیس او معلومات د ښایي چې ټولو نظامیانو ته او د شهداو ورثو ته او معلولینو ته چې نظامي لیکو کې دي هغوی ته د حقوق انتقال شي.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د بغلان له ولایته حبیب الرحمن آزادی راډیو ته ویلي وو چې رور سو کاله مخکې د ماین په یوې چاودنه کې شهید شو. دوه کاله د هغه د شهادت حقوق واخیست خو په وروستیو دوو کلونو کې نه دی اخیستي، او د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي وویل چې د دغو وارثینو اسناد ارزول کیږي او شته ستونزه به په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
کې خپل د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ تاسو د خوشی په هیله د دې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې بیا هم د تل پتیر د خبرونه په سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ عزیزانو زموږ دوستانو راستول دي او دوی په خپل سیمو کې ځینې ورک کسان پیدا کړی د هغه نمونه یا نشانې راټوي نو کچیر تاسو هم خپل ورک عزیزانو په سیګرځي لطفا د خبرونه تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري ترسو وکولای سي د نورو کسانو چې پیغامونه راستول دي او خپل شمیرې وای هغه در سره ولیکلای سي کدا سي ستا سورک په همدې خبرونه کې پیدا سي نور منځن دوه ورځو د فرا ولایت څخه د یو دوست پیغام ورو
بلې السلام علیکم زه کلیواله اسلامه د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې ما دلته د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ د پولیسو په ساحه کې یو سنجري دی ځان کا کوماری پکې تقریبا د ول ساتلس کال کې جدل تر غلي دی نو کور شینه سو سره وای زه د غزنی ولایت يم نو کدا دار مسما ورور قریب نو د پن ماته په غشمره زنګ راو 0 1 0 5 0 9 1 5 5 8 شمره یو زل بیا تکرارم 0 1 5 0 8 8
السلام علیکم زه د پرا د بلابلوک د پرارو د ولسوالۍ د سیازنګل د کلیم خپل په نامه اجی جانغان میژم دلته یو د پنځلو کالو الک دی د شپږ ومیاشې کیږي چې راغلی او هیڅ څوک نه لري وای زما نوم حبیب الله دی د کریم زویمه او د شهید وراره یمه ګای وای د کریم راره یم ګای وای زو یم ګای وای ابي غلام اسلار دی ګای وای کریم اسلار دی او شبه اروزی عدل سره په شبه نه پویږي تور بخوان د الک دی د سترګي نو کژی نشي ګای وای د بابوسم ګای وای د جوینم اتو شانرو دغه د هر مسلمان چې دی کولای شي چې په دغه شماره ماته زنګ ووي شپر و شپر و تنز درې و ات یو درې یو ځل دی بیا په شندر ته وګورم شپر و شپر و تنز درې و ات یو درې نو دغه ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه چې دغه خبره پخش کی دغه په دغه پرارو د بلابلک د ونسوالۍ په درای کې ډیره سوګنه کوي ګای دیزه کې ته دی ګای دلته کوریا د په بلې زنګر کې دی السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زرن سالین د لشکرګا شهر د سراجیا شاته مشکورونه از خپل کورنۍ راکسم په کندهار شهر کې سیزم د پلانونو ستار ستاسو ز خپل سالین نیمېږم
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو مونږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دوستانو مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه او اوس به راسو تاسو هغه پیغامونو ته چې موږ ته راستول دي او په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي
رحمت الله وبرکاته سره تاسو ضروري چې موږ له ریش د زنانو د ورکړ څخه تاسو هغه د سپیڅلم زما د کازو چې د پلا په نامه دی نو له نه کار کې شو راځي چې اته څه پاتې نماز کې جلا مر اړ کوین چې اول می سنگ شماره 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ناتو ولسوالی د نورزو د کمیسان څخه خبره کوم. دا جلد منا پاک ازي احمد ما ورور دي د ابراهيم په نام سره دي دا درې کال کې دي چورک په اسلام ته زنګولي و درښته درهي باندې ما نو دا دې کال ورسته بیا درکل دره ته ولن که مؤمن مسلمان وګورې دلې په دا شهر راځي زنګوي خپل د شهر دي واسي ما نمبر دا دي سفر و سفر درې څلور درې یو یو شپږ سفر یو نمبر بیا سفر و سفر درې څلور درې یو یو شپږ سفر ډیره مننه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن زم تکار توکتی د شلمند ولایت لواشر ولسوالی څخه د شلمند ولایت لواشر ولسوالی د کشور لکلی څخه یو ماشم الک او رکسوی دی چې عمره تقریبا د 12 درجه سکاله په شاوخوا کې د 2-3 میاشتې کېږي نو د سناته ساده تکلیف لري د شپې لمس څخه د کور څخه تللی دی نو پلار او کورنۍ ډیره زیاته ورته خپه ده نو هر مسلمان ورور کې تاسو باندې معلومات راکې خپل شیرینیا خپل جایزه دې ترلاسه کړئ ما د چې په شمیره ده چې پر و دوا واره چې پر دوا تاسو شپږ درې صفر دوا که غواړی چې د لحمدغه ماشوم د پلار سره خبرې وکړي دا د چې په شمیره ده صفر و سوه نوې دوا سوه یوولس دوا سوه شپږ اویا
السلام علیکم زه حیات خان د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی یم ستاسو وړاندیز ته دغه پیغام پریږدم چې زما یو انډیوال عبدالمالک په نامه دی د باقیا کا فقیر مرحوم زیدی د عبدالسلام او د ضیاء الحق او د صمد ورور دی رسته په شایه تر زنګانه لاندې پرې ده هر چاته کې په اړه معلومات کولای شي چې دغه شمارې سره اړیکه ونیسي ډیره مهرباني به وي صفر اویا شپوش پیتا، شپوش پینزوز، شپوش راتیا، و داز مزر تلیفون شمارا دا دیرن منون دازادی را دید
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و قرآت الله بلان دا قرآت الله دا قیصاد و رسالی دا سر جزید من سید خب سر پتمان سر ما یو رو دی پنامه دا نور الله دا مراجان زیدی دا اکانی مولی جان جمیل دی دا بل اکانی امیر جان دی تقریبا څلور کال او درې میاشتې کېدله کوي لږه کلار خواته به نور درک نه لرو نو په چیرې هر مسلمان ورته اړه باندې د ژوند یا د مرګ معلومات ولري چې څنګه په دغه شمیره د ځینې سره د انساني کرامت او معلومات ولري صفر و اته درې صفر درې درې څلور و اته چې ما څه ګلګاو صفر و اته درې صفر درې درې څلور و اته نو نو خو څه نه لسمه خلک
سلامونه احترامات آزادی رادیو کارکونکو ته وایم زه قدرت الله قدرمنیم د هلمند ولایت له بولان د سیمې اړیکه ستاسو سره نو ده زما یو رکسو ورور دی چې د خان په نامه دی که هر څوک یې پته لیدلی وي نو کړی ده اتلس کال پر شاوخوا باندې دی چې نه یې نو مړینې معلومات ته نه دی ژوندنی سره کوم مسلمان ورور سره درک وي یا لیدلی وي همدې خپل زموږ غږ اوري له آزادۍ رادیو ته نومڅه دي زنګ وي د دا د ورونو نومان قدرت الله حکمت الله حزب الله دی د خپل حیات لاندې امریکا ته نیولې لیدلې او یا لیدلې مفتي دي پاتا راکې د واشیر ولسوالۍ دي موږ له کومې شمې دې څه په وسه واتاتیا څه په وسه واتات په لور دې شلاس اتاتیا بل شمې را موږ څه په وسه پر تنځه دوه اتیا یو نه یې څلور نه یې کرا دې ته څه په وسه پر اته په لور دې شلاس اتاتیا خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه کوم الله د نه او له سر په مثالی له اړیکې له لږه یو ځای تر دې رسیدو دا چې خپل دلال د خپلې ملګران دا که څه څه معلومات دې لري هم به سره اړیکې ونیسو په ور و اته نه و درې څه 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 په ور و اته سلو دوا درې دوا
هلو السلام علیکم زما یو ورور دی د عبدالمحمد په نامه دی د هلمند ولایت دی د مسجد ولسوالۍ دی عمر یې تقریبا شپږ کاله یا دوه ویشت کاله عمر لري څه یې دا تقریبا دا درې کاله کېږي چې د هلمند ولایت لشکرګاه په سیمه کې نادرکه شوی دی هر ورور ته که په دا په اړه معلومات دا خپل ځواب راغوري ما ته دې پدغه شماره زنګ وهي 01 3 1 8 1 5 5 5 شماره یو ځل بیا 01 3 1 8 5 5 5 5 والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رحمۃ اللہ هلمند ولایت د لشکرګاه شهر سره په تماس کې یم. زما یو دوه د اکا زامن تقریبا 3 کاله مخکې د هلمند ولایت مرکز پولیس واردې کې نادره کسي وي دي کار ورو ته معلومات یې مرجی بارہ کې مې ساده دغه نپور معلومات ورسره یې دا شماري تیز مشتره تماس کوي 0 2 4 1 5 2 0 1 ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 2 4 1 5 2 0 1 ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو ورور دی چې کرملا زعفران نومیږي د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د اردار د کلي څخه دا دوې میاشتې کېږي چې نادراکه دی. هېڅ معلومات یې نشته چې هر مومن مسلمان ورور ته یا معلومات وي یا ورسره وي. ما ته دې په دغه شمېرې زنګ وي 0 2 4 9 0 8 0 1 2 دا نه ټلیفون شماره وایم 0 2 4 9 0 8 0 1 2 لازره کالداري بخششي دی که هر مومن مسلمان ورور را پیدا کړي لازره کالداري ورکوم. وسلام. کنومی کریم الله او زمانم حکیم الله. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه د دې رښتیا خبرې راځم ته مننه کوم چې زما سلامونه په ایزاد او قیمه چې فرید د فراد د ولایت د بلابل د ولسوالۍ د ګرانډ کلی سایچر په لین کې ما زما هو دی په نامه چې شفیق ته به شپږ کال عمر یا د دې لسنې چې کېږي چې نادر کا سوي دي چې دې د زو आवाज اوري او بم مسلمان ورو ده په معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي اتیا لکه افغاني یا ایزاد لري. زما د ټلیفون شماره ده 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم د ازادي رادیو ته ګردی ګردی سلامونه وړاندې کوو. زه محمد جماد کندهار او سند ولایت د فاميلي اوسېدونکو یم. د لوی ویلې څخه خبره کوم چې زما یو زوی دی د سیف الرحمن په نامه باندې د درې څلور میاشتې کېږي چې د کور نه درکه دی. د تقریبا د دیرلسو کالو دی انشاءالله. نو دغه زما پیغام کوم راته نشر کړي او په دغه شمېره باندې زما سره تلیفون وکړي. هر چا که دغه زما د زوی په هکله څوک دغه معلومات لري خدای دې خیر ورکړي چې نیو کوم په دغه تلیفون دې زما سره تماس ونیسي. صفر اویا پنځه شپږ دوه اته اووه پنځه یو.
السلام علیکم. زه کلیواله اسلامه د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما یو ملګری د سیف الله جان په نامه د نوزاد ولسوالۍ د سرې قلعه په ساحه کې نادره کسه ویلې. هر مسلمان ورور که په دې اړه معلومات لري ما ته دې لطفاً پر دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه صفر پنځه صفر نه یو شپږ شپږ اته.
السلام علیکم. زه تمند عبد الله حبب د ولایت د بالامرغات ولسوالۍ ستاسو سره مخاطب یم. ورځ ورور لرم په نامه د محمد رسول د بالامرغات ولسوالۍ د بادغیس ولایت. تقریبا درې میاشتې کېږي چې دی ورځ دی که د محمد رسول بنده په دغه نامه هر څوک دغه سره خبر ولري موږ ته د پخغه لمبر باندې زنګ وایي. د تر اوه څه پر څه وور څه پرونه وور اوه یو اثر ناراضه دي کارو چې پر اوه څه پر څه وور څه پرونه وور اوه یو اثر. سلام علیکم. نو څه خبره ولري سره؟
السلام علیکم. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسېدونکو
ما نوم کریم دی دمو دی ورور سی زمری په نامه دا درې درې نیم کال کیږي چې نظر را کړ هر چا ته کوم معلومات دی غوښ میرو ته دی زنګ وو سی پر وو وو اته نه یو دوا سی پر بل شماره دا سی پر وو تلور اته دوا درې یو وو سی پر وو خپل علامه شیرینی به ترلاسه کړي
مننه کوم دوستانو چې موږ ته خپل پیغامونه راستولې هله ده چې وکولای شو د همدې خبرونه لاله تاسو سره همکاري وکړای شو او د دې طریقې ستاسو دوستان بیرته خپل کورونه تر وګرځو او ستاسو پر خلو خندار ولو دوستانو یو ځل بیا یادونه کوم مخکې تر دې چې خبرونه ختم کړم کله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راستوي نو لطفا د خپل ورک عزیز یا د خپل ورک دوست نشانه وایست نوم وایست ترڅو چې امکان وي او د خپل ټلیفون شمیره حتما وایست ترڅو که نور دوستان په همدې نشانه یو باندې دوی معلومات ولري وکولای شي چې بیرته تاسو سره تماس ونیسي نو دا پیغام درته لرم او بل دا چې مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولري ترڅو چې هغه دوستانو چې پیغامونه یې راستول دي دا غوي د ټلیفون شمیره در سره ولې کلی سي نو د خپل همکار تای روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې را سره همکاري کوي کور ودان ستاسیم کور ودان چې پیغامونه مراستولې و د نورو پیغامونو په هیله مو هم يم تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مالسه
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چه قدم به قدم گدم تا یاده بوما
سترگو کے کجل زما سترگو کے جڑا سپ سترگو کے کجل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل پتیرو کے تا دت رڑا گانو تائز غم لی دلے ندے زشم لے پجڑا گانو زشم لے پجڑا گانو زما کور خٹو خورو تمیر منی دا محل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل سر ببر ببر ستا شان شان اور بل تخیستال کا گلابی دگلون پا چمن کے زد لولو لولو غنو سراو سمال من کے مال من کے زل مید پختون خوا تے پیغلا د کابل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل زما سترگو کے جڑا سپ سترگو کے کجل زما سترگو کے جڑا سپ سترگو کے کجل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل ستا ځواني د رنگونو ته نغمه ته سازونو عمر سیر بدل وګي ګم پر باپ کې پتارونو پتارونو تسندرا د مسته سما جون غزل غزل سما سر ببر ببر ستا
شان شان اور بل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل زما سترگو کی جڑا ستا سترگو کی کجل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل
آزادی رادیو